احمد شیبریم د ازادي راډیو د تو په جوړ خبرونې دا اوریدونکو هر کله کوم د خبرونې په دوام لبیتی سوالو د برلین په غونډه کې پر طالبانو شغ وکړ چې پیل کړی عملیات ودروي. دې غونډې ته د طالبانو استازي وویل
د افغانستان اسلامي امارت په داخل د افغانستان کې د سولې په ارتباط باندې ډېرې هلې ځلې کړې دي.
د هلمند جګړو ګڼ خلک بې ځای کړي،
چا لاسي ګاډي روانه کړي، چا غوا وبزره روانه کړي، چا خالي کوشنیان راخیستي.
د کندهار دهلی بند طالبانو نیولی، یو شمېر ورته اندېښمن دي.
کدا د منځلالې در کندهار زیارت ته منځل
د ننګرهار کلولس ولسوالیو کې د باغونو د پراختیا هڅې روانې دي.
په ننګرهار څېړنیز زراعتي فارم کې په خورما باندې څېړنې پیل کړلې.
خو تر هر څه مخکې خبرونه د افغانستان د دولت د سولې د پلاوي مشر وایي طالبانو د سولې پر ځای جګړې ته مخه کړې. د هلمند د جګړو بې ځایه شوي بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. او د روغتیا نړیوال سازمان د چین کورونا واکسین تایید کړ. د خبرونو تفصیل د افغان دولت د مرکزي پلاوي مشر معصوم ستانکزی وایي طالبانو پروژې میاشت کې ګڼ خلک ووشل. شغل ستانکزی پرون جمعه پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل دا تاوتریخوالی داسې مهال روان دی چې د روژې له راتګ او د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره سم هیله دا وه چې طالبان به په جدیت سره د سولې لاره تعقیب کړي. د ویلې ستره بریا په جګړه کې نه، بلکې په خبره یې د ولس په هوساینه کې ده. له دې وړاندې د ملي امنیت شورا ویلي وو چې طالبانو یوازې په یوه اونۍ کې پر افغانانو 870 بریدونه کړي دي. د طالبانو د قطر د دفتر ویاند محمد نعیم بیاوی جګړه پر دوی تپل شوې. د لاسادي رډو سره په خبرو کې وویل د دوی دایمي موقف دا دی چې ستونزې باید د خبرو له لارې هوارې شي. د بغلان چارواکي وایي د دغه ولایت په بیلابیلو سیمو کې د طالبانو خوځښتونه په شاتم بول شوي دي. د بغلان مرستیال ولی زبیح الله احساس تېره شپه ازادي رډو ته وویل وضعیت اوس د امنیتي او دفاعي ځواکونو په کنټرول کې دی.
په بیلابیلو سیمو کې د وسلوالو مخالفینو لخوا پکې مزاحمتونه کېدل. دغه لته د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو لخوا په شاتم بول شوی دي، هم په مرکزی بغلان ولسوالۍ او هم په نهرین او همدارس په دانه غوري کې.
شغل احساسیات کړه د عملیاتو پر مهال شاوخوا سلو طالبانو ته مرجوب لاوشتي ده. طالبانو د بغلان پر جګړې تازه څه نه دي ویلي، خو پرون یې ادعا کړې وه چې په دانه غوري ولسوالۍ کې د امنیتي او دفاعي ځواکونو 15 پوستې نیولې دي. د هلمند چارواکي وایي دغه تل تازه جګړې بې ځایه شوي کسان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د هلمند د کډوالو مشر سید محمد رامین ازادي راډیو ته وویل دوی تر اوسه یوازې له خپلو ولایتي سرچینو له بې ځایه شویو سره مرستې کړې چې بسنه نه کوي. د هغه په خبره شاوخوا زر کورنۍ همدې شپو ورځو کې له خپلو مینو بې ځایه شوي او د ولایت نسبتا خوندي سیمو ته یې پناه وړې ده. له دې وړاندې خپله یو شمېر بې ځایه شویو ازادي راډیو ته ویلي وو چې له اقتصادي او ټولنیز اړخه په سخت حالت کې ژوند کوي. د هلمند د مرکز لشکرګاه په شاوخوا سیمو او څو ولسوالیو کې له تېرې شاوخوا یوې اونۍ راهیسې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د کورونا مثبتې پېښې ورځ تر بلې د زیاتېدو په حال کې دي. د دغه وزارت مرستیال ویان میرویس علیزي تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې په 24 ساعتونو کې 10 کورونایي ناروغان مړه شوي دي.
په تېرو 24 ساعتونو کې 2300 مشکوک کسان د کورونا لپاره د هیواد په ټولو خصوصي او دولتي لابراتوارونو کې ټیسټ شوي دي چې له دې جملې څخه 300 مثبت دي، چې له دې سره د مثبتو شمېر په هیواد کې 16555 ته رسیږي. په یاده موده کې 850 کسان راغلي دي او متاسفانه 10 کسان خپل ژوند لاسه ورکړي.
د اختر در رسیدو په شپو ورځو کې د عامې روغتیا وزارت مسؤلین له عامو افغانانو غواړي چې د ویروس د مخنیوي لپاره روغتیایي سپارښتنې عملي کړي. له دې وړاندې چارواکو ویلي وو افغانستان کې په کورونا د اخته شویو او له دې کبله د مړو شویو کسانو نارسمي شمېرې ډېرې لوړې دي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO د کورونا ضد هغه واکسین ته بیړنۍ اجازه ورکړه چې د چین د دولتي شرکت سینوفارم لخوا تولید شوی دی. دا لبیدیسو هیوادونو بهر لومړنی تولید شوی واکسین دی چې د WHO تایید ترلاسه کوي. تر اوسه په میلیونونو کسانو په چین کې دغه واکسین کړی او د نړۍ په 45 نورو هیوادونو کې هم پر خلکو تطبیق شوی دی. د روغتیا نړیوال سازمان سلاکارانو د دغه واکسین اغیزمنتیا 90% یاده کړې ده. دا واکسین کولی شي له 300 کلونو پورته کسانو بدن کې د کورونا ضد معافیت رامنځته کړي. او روسي خبر ده چې د امریکا یو لوړ پوړي فدرالي منصفه پلاوي د یو تور پوستي امریکایي په قتل کې څلور نور پولیس د قرباني د اساسي حقوقو د سرغړونې په تور مجرم وپیژندل. د مینیاپولیس ښار دغه پخوانی پولیس افسران د تور پوستي جورج فلوید د وژنې په قضیه کې شامل بلل شوي دي. جورج فلوید شاوخوا یو کال وړاندې د یو سپین پوستي پولیس لخوا ونیول شو او وروسته یې په زنګون د خفه کېدو له امله سا ورکړه. څلور پولیس پرون جمعه د دې لپاره ګرام وبلل شول چې د فلوید د خفه کېدو پر مهال نه دي توانېدلي له هغه سره روغتیایي مرسته وکړي. د فلوید وژونکی پولیس تیره میاشت محکوم شو او اوس په بند کې دی. ازادي راډیو په منځني سپد دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 اورېدلی شي. لومړی راپور راخلو. لوړ پوړو لویدیځو ډیپلوماتانو پر طالبانو ږغ کړی چې نا اعلان شوي پسرلني عملیات ژر تر ژره پای ته ورسوي او د سولې خبرو ته وګرځي. دا خبره په هغې ګټې اعلامې کې شوې چې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې، فرانسې، جرمني، ایټالیا، ناروې، بریتانیا په ګډون امریکا او دغه راز ناټو ځانګړیو استازو په برلین کې تر خپلې غونډې وروسته خبره کړې ده. طالبان هم په دې غونډه کې ګډون او وینا کړې ده. تفصیل په دې راپور کې.
د یو شمیر لویدیځو هیوادونو ډیپلوماتانو یو ځل بیا په یو وخت له افغانستان کې د تاوتریخوالي د درولو غوښتنه کړې او د جګړې د دوام ډیره پړایې پر طالبانو اچولې ده. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې، فرانسې، جرمني، ایټالیا، بریتانیا، ناروی، امریکا او دغه راز ناټو ځانګړو استازو برلین کې تر غونډې وروسته پرون جمعه په دې اړه یو ګډه اعلامیه خپره کړې. د دې شلمادیزې اعلامیه په سر کې راغلی چې دا هیوادونه د امنیت شورا له پریکړې لیک سره سم افغانستان کې د هغه حکومت مخالفت کوي چې د زور له لارې واک ته ورسیږي. په اعلامیه کې راغلی د زور له لارې واک ته رسیدونکي حکومت د سیمې بې ثباتۍ ته هم یو ګواښ ګڼل کیږي. د طالبانو د قطر دفتر یو پلاوی هم د ویډیو کانفرنس له لارې د برلین غونډې ته یو ځای شوی وو. غونډې ته د طالبانو د مرکزی پلاوی مرستیال عباس تانکزی ویلي دوی سولې ته ژمن دي، خو باید د دوه تړون عملي، د دوی زندانیان خوشي او د مشرانو نمونه یې له تور لسته ووزي.
د سولې په اړوند پالیسی په ارتباط باندې د افغانستان اسلامي امارت له کوم وخت چې تاسیس شوی ده، له وخت تر اوسه پورې همیشه په داخل د افغانستان کې د سولې په ارتباط باندې ډېرې هلې ځلې کړې دي او ډېر ګامونه یې اخیستي. بلکې زه په حقیقت کې ویلی سم د اسلامي امارت ابتدا پیدایش هم د سولې په خاطر باندې و.
لویدیځو ډیپلوماتانو ویلي اړتیا ده چې د افغانستان د سولې تګلاره ګړندۍ شي او په خبره یې د چاره کې له حکومت او طالبانو سره په ګډه کار کوي چې یو سیاسي جوړجاړي ته ورسیږي. اعلامیه کې پر طالبانو غږ شوی چې نا اعلان شوي پسرلني عملیات ودروي او ژر تر ژره روغتونونو، ښوونځیو، جوماتونو او نورو عامه ځایونو ته نږدې بریدونه پای ته ورسوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا وایي دوی پسرلني عملیات نه دي پیل کړي او په خبره یې اوسنۍ جګړې یې د حکومت جګړو ته یو ځواب دی. هدفي وژنې د اندېښنې وړ بله موضوع ده چې دغو ډیپلوماتانو بحث پرې کړی او ویلي دي د مدني فعالانو، د رسنیو د کارکوونکو، د بشري حقونو د ملاتړو، روغتیا پالانو، عدلي کارکوونکو او نورو ملکیانو د وژنې کمپاین باید پای ومومي. افغانستان کې تاوتریخوالی داسې مهال زیات شوی چې له دغه هیواده د امریکا او ناټو ځواکونو وتل پیل شوي. لویدیځو ډیپلوماتانو په دې اعلامیه کې ویلي دې موده کې د نړیوالو ځواکونو خوندیتوب هم ورته مهم دی او خبرداری ورکړی که چېرته د دوی پر ځواکونو افغانستان کې د طالبانو لخوا برید کیږي پیاوړی ځواب به ورکړي. په همدې حال کې طالبانو سره د افغان دولت د مرکزی پلاوی مشر معصوم ستانکزی وایي جګړه د هیچا په ګټه نه ده او په خبره یې طالبان باید د سولې په اړه مسؤلانه فکر وکړي. ښاغلی ستانکزی پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي بریا د ولس په هوساینه کې ده او په خبره یې سوله د وطن د ژغورلو یوازینۍ لار ده.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
وروستیو جګړو د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې خلک مجبور کړی دي چې خپل کورونه پرېږدي. یو له هغو ولایتونو چې ګڼ کسان پکې مجبور شوي دي چې خپل کورونه ووزي هلمند دی. د هلمند ولایتي شورا مشر عطاوله افغان وایي
واقعیت هم جګړه د ښار په څنډو کې روانه ده.
ډیره شدید جګړه ده چې امنیتی ځواکونه نور ځواکونه ورته راوستلې دي، طالبان هم خپل د نور سیمو څخه طالبان راوستلې دي، او په داسې ګڼمیشته سیمه کې دي لکه بولان چې په زرهاو کورونه پکښې کې دي. که د لشکرګاه پر پله باندې یو سړی ورته ځیر شي او د وجدان په نامه یو شی د ځانه سره ولري، نو بیا د ټول بدن ویښتان او وشکې بې ګیر نه شي، د ټول بدن ویښتان بیا جګ جګ ودرېږي چې دغه کډې را روانې دي، چا لاسي ګاډۍ را روانه کړې، چا غوا اوبزه را روانه کړې، چا پر افشکې کډه رابار کړې، چا خالي کوچنیان راخیستي. نو دا په واقعیت سره لشکرګاه همدغه شان دی، باید افغان حکومت مرکزي حکومت ودې ته توجه وکړي چې تر څو د غلط تغییر وکړي.
د هلمند د وضعیت په اړه د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې تر اتمو بجو وروسته په تفصیل اورېدلی شي. بل لور ته په بلخ کې د طالبانو پراخ حضور او د ناامنۍ دوام په یو شمېر ولسوالیو کې نجونې مجبوره کړې دي تر څو ښوونځي پرېږدي. د بلخ د پوهنې ریاست او ولایت شورا وایي چې په ناامنو ولسوالیو کې نجونې له شپږم ټولګي وروسته ښوونځي ته د ورتګ اجازه نه لري. په دې اړه پام وکړئ. د راپورت
اونجا در منطقه ما طالب بود، از اونجا گرختیم اینجا آمدیم پیش خیمه ما. مکتب نیست که ما برو.
دا دولس کلن لیمه ده چه پا بلخ که ده چهار بلک ولسوالی ده بیست پیکال کلی اصلی اوسیدون که ده. بیست پیکال سیمه اوس محل پا بشپره توگه ده طالبانو پا ولکه که ده. لیمه ده خپل کورنی لنور و غرو سره ده جگری لویری ده مزار شریف ده همدرد پروژهی و تکیی که ده ترابه زیا شوی. هغی آزادی راڈیو تا ویل چه ده طالبان و ده وسلوال فعالیت ده زیادوالی و ده جگری لدار و ویری ده کم تا پنا را وڑی. ده یاد کم پا شاوخاسیمو که هم دنجونو لپاره کم منزنه خوانزه نشته. ده بلخ ده پوهنی ریاست چارواکی وی چه پا یوشمیر ولسوالیو که ده نامنه حضور سبب شوی چه انجون خوانزی تا لورتک سخه پاتیش. ده بلخ ده پوهنی ریاست ده اطلاعات و امر روزبین سعادت آزادی راڈیو تا وویل چه ده بلخ پا پینزو ولسوالیو که انجون لشپگم طولگی و روستا خوانزی تا لورتک منکیگی. خخلی سعادت وویل چه پا چهار بولک بلخ چمتال دولت آباد و زاری ولسوالیو که ده نامنه ترسنگ پا طولنکه ده ناور دو دونو لامل هم کورنه انجون خوانزیو تا لورتک منکوی.
چند موضوع را داریفتیم که
څو موضوعګانې مو وموندلې. یوه هم د ټولنې او کورنیو دودیزوالی دی چې یو شمېر کورنۍ له شپږم ټولګي وروسته خپلې نجونې نه پرېږدي څو ښوونځیو ته ولاړې شي. یو شمېر هم د بد اقتصادي وضعیت له امله ښوونځي پرېږدي.
سعادت وایي سره له دې چې د نامنۍ له امله په بلخ کې کوم ښوونځی نه دی بند شوی، خو د جګړې له خطره ویرې سبب شوي چې نجونې ښوونځي ته ولاړې نه شي. هغه وویل چې په دغو ولسوالیو کې ټول ټال 4-4.5 زره نجونې هر کال له شپږم ټولګي وروسته له تعلیم څخه بې برخې کیږي. د بلخ د ولایتي شورا مشر افضل حدید هم مني چې په یو شمېر ولسوالیو کې د ناس ښوونکو د مسلکي معلمینو او ښوونځیو ته د هاتوي دیوار د نشتون په دلیل کورنۍ نجونې ښوونځیو ته له ورتګ منع کوي. د وویل
د مسلکي ښوونکو نشتون او د تدریس د کیفیت ټیټوالی هغه څه دي چې زه یې تاییدوم. په بلخ کې د معرف برخه کې لویه ستونزه ده. د همدې امله ګڼ شمېر کورنۍ خپل بچان ښوونځیو ته نه پرېږدي.
په همدې حال کې په چهاربولک، چمتال او بلخ ولسوالیو کې له یوې اونۍ راهیسې د طالبانو پر ضد پوځي عملیات پیل شوي. د مې له لومړۍ نیټې راهیسې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو بهیر پیل شوی او په پام کې ده تر څه باندې راتلونکو څلورو میاشتو بشپړ شي. له دې سره هم مهاله د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د طالبانو حملې زیاتې شوي. طالبانو تر دې پخوا د اوربند د اعلام او د بین الافغاني مذاکراتو د بیا پیل لپاره اساسي شرط له هیواد څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو موضوع بللې ده. سره له دې چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو مسلې د طالبانو د بیا راتک په اړه اندېښنې زیاتې کړي، افغان نجونې هم په راتلونکي کې د خپل تعلیم او تحصیل د دوام په اړه اندېښمنې کړي دي. خو لیمه په هیواد کې یو له هغه زرګونو نجونو ده چې د طالب او افغان ځواکونو ترمنځ د جګړې ختمېدو ته شېبې شمېري. دا غواړي له هغې وروسته خپل کلي ته ستنه او ښوونځي ته په ورتګ سره راتلونکي کې ډاکټره شي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د کورونا وایروس ترې مصفه لتیرو دریو اونیو افغانستان ته راغلی او اوس مهال د پراختیا په حال کې ده. په همدې حال کې روغتیا پالان د خلکو غواړي چې روغتیایي لارښوونو ته په تیره بیا خصوصا د اختر په درشل کې جدي پاملرنه وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
د کوچنی اختر درانګدی کېدو په درشل کې چې لامل یې د کابل په بازارونو کې د خلکو ګڼه ګوڼه هم زیاته شوه، د افغانستان روغتیا وزارت په دې هیواد کې د کورونا وایرس د درېیمې څپې او نوي ډول د پراختیا خبرداري ورکوي. د دې وزارت ویان عثمان طاهری د ازادي راډیو ته وویل چې خلک باید روغتیایي سپارښتنو ته جدي پام وکړي.
له بده مرغه چې موږ اوس د کورونا وایرس د درېیمې څپې په لومړیو کې یو، زموږ لویه اندېښنه دا ده چې خلک روغتیایي سپارښتنو ته پام نه کوي. له څو اونیو را په دې خوا د کورونا وایرس درېیمه څپه پیل شوې او دا د مثبتو پیښو په زیاتوالي کې ښکاري.
دی وایي حکومت د دې وایرس د لا پراختیا د مخنیوي په هدف له وړاندې تدابیر نیولي دي. نوموړي وویل چې د کورونا وایرس دا ډول په انګلستان کې پیدا شوی چې په وروستیو کې په نړۍ کې له امله زیات شمېر خلک ووژل شول. د عامې روغتیا وزارت مسؤلین دغه شان وایي په افغانستان کې د کورونا وایرس د مخنیوي واکسین دوام لري او تر دې دمه 450,000 واکسین تطبیق شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې کوچنی اختر ته د ګوتو په شمار ورځې پاتې دي او سر له همدا اوسه د کابل په بازارونو کې د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته شوې ده. په همدې حال کې یو شمېر روغتیا پالان په وروستیو اونیو کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو زیاتېدو اندېښمن کړي دي. ډاکټر سردار موسازی ازادي راډیو ته وویل دل خلکو غواړي چې روغتیایي سپارښتنې عملي کړي او د ځانونو او خپلو کورنیو روغتیا ته پام وکړي.
د روغتیا نړیوال سازمان سوایي
د کورونا وایروس عمده نشي تبه ټوخی او د ساه بندېدل دي.
د ننګرهار د زراعت څانګې د ننګرهار په بیلابیلو ولسوالیو کې کاروانګرو ته د میوه لرونکو بوټو باغونه جوړ کړي او په جلال آباد کې زموږ خبریال د ننګرهار د کرنې له رئیس سینام الله صافي سره په همدې اړه خبرې کړي. په سر کې ترې پوښتلې چې تر اوسه په څومره ځمکه کاروانګرو په کومو کومو ولسوالیو کې باغونه جوړ کړي دي. شاغلی صافی وایي
د باغ جوړونې بهیر په ننګرهار کې پیل شوی دی. البته تقریبا په 1900 ولسوالیو کې فعلاً دغه بهیر جریان لري او موږ کوشش کوو چې دا کاملا ولایت تر کوشش لاندې راوړو، خو ساره کو شیرزاد او په دغه بعضې ولسوالیو کې لا هم ستونزې موجودې دي. نو فلحال موږ د دغه دواړو ولسوالیو نه پرته په ټولو ولسوالیو کې د پلان مطابق 2000 جریبه مثمر باغونه به جوړ کړو.
هغه باغونه چې تاسې اوس پې پیل کړی دی
تاسو پوهیږئ چې په ننګرهار کې موږ ترجیح سترسو ته ورکو چې دا ستراتیژیک فصل دی او موږ غواړو چې هغه واردات 180,000 تنه دا رقم کړو. نو د دې لپاره ترجیح مو لیمو او مالټې ته دا او په دویم ردیب کې په ننګرهار کې شفتالو بهترینه نتیجه ورکړې ده او د سپین غر په لمنو کې چارمغز او پرسیمن سرام لوک چې ورته وایي دې ته ډیر پام دی.
تیرو کلونو کې چې د زراعت ریاست د چتر لاندې حکومت ولیو کی باغونه جوړ شي داغه نتیجه څنګه وسکل؟
زه فکر کوم چې دغه درې څلور شیانو بهترینه نتیجه ورکړي دا وسکل. تاسو په مارکیټ کې وکتل، تاسو مطبوعات ډیره خارزونه کړي و چې مالټا او لیمو دا کاملا حتی د بین المللي تولیداتو سره رقابت کولای شي. شفتالو زمنګ د افغانستان ګډ ګډ د سکل د ننګرهار نه لاړ، خو زراعت چې دا تحقیق ته اړتیا لري، نورو څېړنو ته اړتیا لري. ساينس اټس وخت په یو زبانه باید ولاړ نه وي. نو هڅه مو دادی منګه په ننګرهار چړنیز زراعتي فارم کې په خورما باندې چړنې پیل کړلې. نو ستونزې مشته، مشکلات هم شته، خو دغه تولید لا هم کفایت نه کوي. موږ په دسه لارو چارو باندې فکر کوو چې دغه تولیدات څو چند شي، ځکه د ننګرهار اقلیم د نوري دنیا نه ډیر متفاوت دی. خاورې ډیر خپل د دې قنان ډیر زیارکه خدي، په دغه تولید باندې منګه تکافو نه کوو، باید دا څو چند شي.
د ننګرهار د کرنې رئیس سینام الله صافی د کرنې پرخې ته په کندهار کې له تیرې چهارشنبې راهیسې یو شمېر خلک ژوره اندېښنه لري. د چهارشنبې په ورځ د کندهار د اوبخور مهم بند دهله طالبانو ونیوله. په دیاړه راپور لرو.
د دهلی بند د ساتنې پر امنیتي پوستو د شاوخوا دوو اونیو سختو جګړو وروسته د تېرې چهارشنبې په ورځ دغه پوستې سقوط او یاد بند په بشپړ توګه د وسلوالو طالبانو لاسته ولوېد. د دغه راپورونو تر خپرېدو وروسته د کندهار چارواکي او عام خلک دغه مهم بند ته د زیان رسولو په اړه اندېښنه لري. د دهلی بند چې د کندهار په شاولي کوټ ولسوالۍ کې موقعیت لري، د 202 میلیونه متره مکعب اوبو د ذخیره کولو ظرفیت لري. په کندهار کې د ارغنداب سندیز حوزې رئیس انجینر توریالی محبوبی ازادي راډیو ته وویل د دهلی بند د ټولو افغانانو ګډه ملي شتمني ده چې په ساتنه کې باید ټولې شکیل غاړې خپل مسؤلیت ترسره کړي. د ښاغلي محبوبی په وینا دغه بند د کندهار د وو ولسوالیو شاولي کوټ، ارغنداب، دامان، میوند، جړی، پنجبایی او ډنډ کرنیزې ځمکې او باغونه خړوبوي. د نوموړي په وینا که خدای مکړه دغه بند ته زیان ورسیږي، نو دا به د ټول کندهار لپاره یو ستر ناورین وي او خلکو ته به میلیونونه افغانۍ زیان ورسیږي.
زموږ دغه درې عمده فصلونه چې عبارت یې د غنمو، انګورو او انارو څخه د همدغه بند څخه خړوبېږي، تر 15 فیصده پورې ټول ځمکې باغونه د همدغه بند څخه اوبه اخلي. طبیعي خبره ده چې که چېرې خدای مکړه دغه بند ته کوم زیان ورسیږي، دا به زموږ پر پښتنو اقتصادي مسایلو باندې مستقیم منفي اغېز ولري. ولې زموږ هیله دا ده د شتېلو اړخونو څخه چې دا د ټولو مشترک ملي شتمني ده، په دې کې باید هر شتېل ارګان، هر څوک چې هغه د دې وطن بچی، باید د دې په ساتنه کې ځانګړی رول ولوبوي. هیله مو دا ده چې دغه بند ته کوم زیان ونه وړي. حتی نږدې دغه زموږ د والهاوس انجینري تاسیسات ته څیرمه باید نه نظامي عملیات ترسره شي او نه په دغه برخه کې د کوم جنګ جدل رامنځته شي.
د ارغنداب ولسوالۍ اوسېدونکی اختر محمد وایي که د دهلی بند ته زیان ورسیږي، نو د کرنې په برخه کې به کندهار د اوبو له قحطۍ سره مخامخ شي.
تجربه نه ده وطن خلک دي د شکار به ونه کړي و هم بیا هم نه ویل کېږي چې وکړي، خو نو کندهار ټوله بده خرابېږي. دغه د کندهار دله ده، د اوبو بند دی که دا د منځه ولاړې ګر کندهار زراعت ته منځه ځي، هم بیا کورونه، هم بیا باغونه، هم بیا باغچې ټوله شان د منځه ځي. نو دا خو بره یو ژمی بل ژمی اوبه شته، نو په دوبې خو به نهشته ګرده باغونه او ګرده زراعت وچېږي، د منځه وځي. نو ګرده دغه مشکلات دي، دغه ستونزې دي ګر کندهار سره مخ کېږي.
د ارغنداب ولسوالۍ یو بل اوسېدونکی ګل احمد د دهلی بند د کندهار د زراعت په برخه کې د اوبو یوازنۍ سرچینه بولي او له طالبانو غواړي چې دغه مهم بند ته تاوان ونه رسوي.
اوس چې دلته د ارغنداب بند طالبان لاسته لوېدلی، باید طالبان د دې بند سره هېڅ کوم مقاومت نه ښکاره. هغه بندې پر هغه خیال باندې ولاړ دي چې مخکې د حکومت په لاس کې حکومت اوبه پر ارغنداب رایله کوي، طالبان هم باید رایله. که څه طالبان په لاس کې، د حکومت په لاس کې مشکل نشته ورور. او که چیرې دا د جې بند لارې دا اوبه رانه شي پر دې خوا باندې، د ارغنداب پر خوا باندې خلک ډېر ستونزمن کېږي. باغونه یې وچېږي ورور، کښتونه یې وچېږي. دلته خلک ورور د تکلیفو د مشکلاتو سره مخ کېږي. بیا ډېر ځپلي دي، دا اوس چېر جنګونه په ارغنداب کښې داسې ستړي دي چې د ماښام په ډوډۍ پریاریان یا باغونه ولاړ دي. اوس سبا اوبه سبا د انار وصول دی، چې دا اوبه نه وي وروره خلک د فقر سره مجبوره کېږي، مجبور جالباله فقر ته.
چارواکي عوام خلک پر داسې مهال د دهلی بند د تخریب په اړه اندېښنه ښیي چې دوې اونۍ مخکې د دغه بند یوازنی لوی پل هم د چارواکو په وینا د وسلوالو طالبانو لخوا په بمونو تخریب سوی و. وسلوالو طالبانو د چارواکو د دغه ادعاو او د دهلی د بند د نیول کېدو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. تر دې مخکې د کندهار چارواکو ویلي وو چې د دهلی بند د ارتفاع د لوړولو چارې به د روانې سور یا غوایي میاشتې په وروستۍ اونۍ کې پیل شي. د کندهار والی روح الله خانزاده درې اونۍ مخکې د خپل درې میاشتني کار او فعالیتونو د بیانولو پر مهال ویلي وو چې د دهلی بند د استملاک ستونزه حل شوې او د استملاکولو د چارې تر پای ته رسېدو وروسته به د دغه بند د دیوالونو لوړولو چارې پیل شي. چارباکی وایي د دهلی بند پروژه څلور برخې لري چې د بند د دیوالونو لوړول، د کرنې د کانالونو ترمیم، د کندهار ښار لپاره د څښاک د اوبو د شبکې جوړول او د 10 میگاواټه برېښنا د تولید ظرفیت پکې شامل دي. د دغه بند پر ټوله پروژه 440 میلیونه ډالر لګښت راځي چې د نړیوال پرمختیایي بانک لخوا ورکول کیږي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ټویټر د ډالیو کڅوړه جوړه کړې ده، څرنګه وړاندې به یې واوري. ایران د نړۍ د پیاوړو هیوادونو له چارواکو سره اټومي موافقې ته د امریکا د بیرته ورګرځېدو په هدف په څلورم پړاو خبرو کې برخه واخیسته. د خبرو دا پړاو پرون جمعه د اتریش په پلازمېنه ویانا کې پیل شو. تفصیل په دې راپور کې.
په ویانا کې د ایران او د نړۍ د سترو قدرتونو خبرې پر دې تګلارې ورټولې وې چې څنګه واشنگټن پر تهران بندیزونه لري او ایران څنګه بیرته د خپلو ژمنو عملي کولو ته مخه کړي. له پرونیو خبرو سره هممهاله د ایران دولتي تلویزیون د هغه هیواد د ستر مرکچي عباس عراقچي له قوله راپور ورکړ چې ویلي دي واشنگټن چمتووالی ښودلی چې پر ایران لګول شوي بندیزونه به لرې کوي. عراقچي ویلي ایران له دې هم ډېر څه غواړي. تر اوسه خپله ایران او امریکا مخامخ دې خبرو ته نه دي ناست، خو د اټومي تړون نور لاسلیک کوونکي لکه روسیا، چین، فرانسه، بریتانیا او جرمني د دوی منځګړیتوب کوي. ویانا کې د خبرو څلورم پړاو د ښکېلو هیوادونو د بهرنۍ چارو د مرستیالانو لخوا ترسره کیږي، خو په ورته وخت کې په همدې هدف د کارپوهانو بحثونه هم روان دي. له دې وړاندې د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي اداره یې غواړي چې د ایران او د نړۍ د سترو قدرتونو اټومي تړون ته وګرځي، خو په دې شرط چې ایران خپل ژمنې پر ځای کړي. په همدې حال کې اسوسییټډ پریس خبری اژانس د جمعې په ورځ راپور ورکړی چې د لانجې دواړه لوري ایران او امریکا لیواله دي او داسې نښانې څرګندې کړي چې تړون کې کړیو ژمنو ته ورګرځي. د ویانا په خبرو کې د روسیې استازي میخایل اولیانوف په یو ټویټ کې ویلي دواړو لوریو ژمنه کړې چې په دې هدف پیل شوې خبرې به ګړندۍ کوي. هغه لیکلي داسې ښکاري چې ټول دا چمتووالی لري چې وې هوکړې ته د رسیدو تر وخته په ویانا کې پاتې شي. خبرو کې د اروپایي ټولنې د پلاوي له اړخه ویل شوي چې کارپوهان به په راتلونکو ورځو کې هم خپلو بحثونو ته دوام ورکړي. له دې خبرو یوه ورځ مخکې د امریکا یو لوړ پوړي چارواکي ویلي وو چې څو اونیو پورې یوې هوکړې ته رسېدل امکان لري، خو په دې شرط چې ایران سیاسي پریکړه وکړي. په همدې حال کې بیا رویټرز آژانس د اروپایي چارواکو په حواله ویلي لا هم تړون ته د ورګرځېدو په برخه کې د ایران او امریکا دریځونه سره لري دي. د ایران او د نړۍ د قدرتونو اټومي تړون 2015 کال کې په دې هدف لاسلیک شو چې ایران به له اټومي فعالیتونو لاس اخلي او بدل کې به یې پر ایران د لویدیځ لخوا لګول شوي بندیزونه لري کیږي. د امریکا مخکنی ولسمشر ډونالد ترامپ 2013 کال کې په یو اړخیز ډول له دې تړونه ووت او پر ایران بیرته بندیزونه ولګول. له هغه وروسته ایران هم په خپلو اټومي تاسیساتو کې د یورانیمو په خولو ته مخه کړه.
ټویټر د پنځتن بی پروس یو نوی فیچر اعلان کړ چې پر مټ د دې ټولنیز شبکې کارکونکي کولای شي د دوی د خوشي د ټویټونو خپرونکو ته پیسې واستوي. نور په دې راپور کې.
ټویټر د پیسو استولو په دې نوې بڼه غواړي کارکونکي وکولای شي د ټپ جار یا د ډالۍ د کڅوړې له لارې هغو ته چې ټویټونه یې د دوی خوښ شوي پیسې واستوي. هغوی چې په آی او ایس او اینډروید ټلیفونونو کې په انګلیسي ژبه ټویټر کاروي د پنځشنبې له ورځې راهیسې دا نوی آپشن کارولی شي. په دې پیسو کې چې د ټویټر کارونکو ترمنځ یو بل ته استول کیږي خپله د ټویټر کمپنۍ څه نه اخلي. ټویټر ویلي چې د اوس لپاره به نړۍ کې له خپل اکاونټ سره د ډالۍ د کڅوړې د زیاتولو اسانتیا محدود کسان ولري چې په دې ډله کې د مطالبو چمتو کوونکي، ژورنالستان، کارپوهان او هغوی چې د خیریه بنسټونو لپاره کار کوي شامل دي. خو زیاتوي چې ژر به نور کسان هم وکولای سي چې ټپ جار یا د ډالۍ کڅوړه خپلو پروفایلونو سره وتړي او همداراز نورو ژبو ته به یې هم پراخ کړي. ټویټر په دې اړه د پنځشنبې په ورځ په خپل بلاګ کې دا هم ویلي چې ټپ جار یا د ډالۍ کڅوړه یوه اسانه لاره ده څو د هغه نه باورېدونکي غږونو ملاتړ وسي چې پر ټویټر بحثونه راپورته کوي. دې کمپنۍ زیاته کړې پر ټویټر د خلکو لپاره د پیسو په وسیله د ملاتړ د ښودلو او ترلاسه کولو لپاره د نویو لارو د رامنځته کولو په چاره کې یې دا لومړنی ګام دی. د ډالیو د کڅوړې زیاتول د ټویټر د کمپنۍ د هغو پراخو هڅو برخه ده چې غواړي په کم وخت کې نور فیچرونه په دې خواله رسنیو کې ور زیات کړي او پلان لري چې د 2023 میلادي کال تر پای پورې د ټویټر د کارونکو ورځنی شمیر 315 میلیونو ته ورسوي. اونۍ مخکې ټویټر د سپیسونو د کارولو پایل هم اعلان کړ چې مجازي خونې دي چیرې چې ټویټر کارونکي له یو بل سره غږیز مکالمې کولی سي. ټویټر یو له هغو آنلاین ټولنیزو شبکو څخه ده چې په افغانستان کې هم ډیر کارونکي لري او پر عامو افغانانو سربیره یې ګڼ افغان سیاستوال، چارواکي، ژورنالیستان، شنونکي، هنرمندان او رسنۍ هم کاروي.
لاند خبرونه د افغان دولت د مرکزی پلاوی مشر معصوم ستانکزی وی طالبان پروژه میاشته کې ګڼ خلک ووشل. شغلی ستانکزی پرون جمعه پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل دا تاوتریخوالی داسې مهال روان دی چې د روژې له راتګ او د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره سم هیله دا وه چې طالبان به په جدیت د سولې لاره تعقیب کړي. د بغلان چارواکي وایي د دغه ولایت په بیلابیلو سیمو کې د طالبانو خوځښتونه په شا تمبول شوي دي. د بغلان مرستیال ولی زبیح الله احساس تېره شپه ازادي راډیو ته وویل وضعیت اوس د امنیتي او دفاعي ځواکونو په کنټرول کې دی. د هلمند چارواکي وایي دغلته له تازه جګړې بې ځایه شوي کسان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د کورونا مثبتې پیښې ورځ تر بلې د زیاتېدو په حال کې دي. د روغتیا نړیوال سازمان د کورونا ضد هغه واکسین ته بیړنۍ اجازه ورکړه چې د چین د دولت شرکت سینوفارم لخوا تولید شوی دی او د امریکا یو لوړ پوړي فدرالي منصفه پلاوي د یو تور پوستي امریکایي په قتل کې څلور نور پولیس د قرباني د اساسي حقونو د سرغړونې په تور مجرم وپیژندل. د مینیاپولیس ښار دغه پخواني پولیس افسران د تور پوستي جورج فلوید د وژنې په قضیه کې شامل بلل شوي دي. د ازادي راډیو د دې سات د خبرونې په پاتې برخه کې ولایت په ولایت پروګرام درو. دا پروګرام هلمند ته ځانګړی شوی دی چې په ژوندۍ بڼه پرون د افغانستان په وخت 2 بجې خپور شو. دا پروګرام زما همکار وړاندې کوي.
ولایت په ولایت
السلام علیکم. د ولایت په ولایت د خبرونې درنو اوریدونکو زه احمد تکل د خبرونې ته ستاسو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې د هلمند ولایت پر ستونزو خبرې کوو. هلمند د مساحت له پلوه د افغانستان تر ټولو لوی ولایت دی. د دې ولایت نفوس نږدې 1,400,000 ته رسیږي. که دقیق وایم نو د مهاجرت د نړیوال سازمان لخوا د خبرو شویو شمیرونو له مخې چې نږدې یوه میاشت مخکې خبرې شوي د هلمند نفوس 1,315,514 کسانو ته رسیږي. هلمند له هرات وروسته تر ټولو د زیات شمیر بې ځایه شویو کورنیو کډوالو کوربه هم دی چې شمیر یې نږدې 4,015,000 کسانو ته رسیږي. په دې خبرونه کې مو د هلمند والی نبی الهام ته هم د ګډون بلنه ورکړې وه، خو ویل کېږي چې هغه ناروغه دی. نور چارواکي هم ظاهرا په چارو کې بوخت و، نو ځکه خپرونې ته رانغلل. خو د ولایتي شورا له رئیس عطاالله افغان نه مننه کوم چې د خپرونې ته یې زموږ بلنه ومنله. افغان صاحب، کلنډ په پیل کې راته ووایئ، لومړی خو تاسو ته ښه راغلاست وایم، او بیا که د هلمند پر ستونزو په یوه دقیقه کې که تاسو خبرې وکړئ نو کومې ستونزې به ستاسو لپاره ډېرې مهمې ښکاره شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. په لومړي قدم کې تاسو او ټولو معزز اوریدونکو ته خپل نیکی او سلامونه وړاندې کوم. په اوس وخت کې په هلمند ولایت کې یوازینی مشکلات چې را ایجاد شوي دي هغه د جګړې دي. وخت کې چې امن نه وي، نه به سازي شته، نه د کار کولو زمینه چاته مساعدېږي، نه مکتب شته. نورې ستونزې، یوازینۍ ستونزه چې دلته موږ لرو بیکاري ده. خلکو ته کاري فرصت نه دی پیدا، خلک ټول بیکاره دي. بل ستونزه، غټه ستونزه مو دا ده چې موږ د معرف په بخش کې ښوونکو ته اړتیا لرو. متاسفانه درې ځلې مو ښاغلي ولسمشر ته خپل وړاندیزونه ورپیش کړي دي. متاسفانه نه دي منلي. نو زموږ یو ښوونکی تقریبا 80 شاګردانو ته روزمره تدریس کوي.
هلمند په تیرو دوو لسیزو کې د افغانستان له ډیرو ناامنو ولایتونو څخه دی. په دې ولایت کې څو ولسوالۍ د حکومت د وسلوالو مخالفینو په ولکه کې وي. په تیرو کلونو کې چې پر ځینو یې تر اوسه هم دا ډله پوره ولکه لري. همداراز د افغانستان د کوکنارو تر ټولو لوی کروندې په هلمند کې دي او دا ولایت د افغانستان د تریاکو تر ټولو لوی تولیدونکی هم دی او ځکه نامنیو او د مخدرو موادو تولید هلمند نه یوازې د افغانستان بلکې د نړۍ په کچه هم ډیر مشهور کړی دی. ورزو د خبرونې بل میلما زین الله جلال ستانکزای دی چې په هلمند کې مدني فعالانو او خپلواکو خبریالانو څخه دی. ستانکزای صاحب تاسو ته خراغلاست وایم. تاسو هم لکه څنګه چې ما مخکې له افغان صاحب نه غوښتنه وکړه که په لنډو ټکو کې مثلا په یوه دقیقه کې د هلمند ستونزې بیان کړئ نو هغه عمده ستونزې به کومې وي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اتکل صاحب ټوله کې مشکلات ستونزې چې را پیدا شوې دي په هلمند کې خلک ورسره لاس او ګریوان دي. د هغو سرچینه مخکې افغان صاحب هم وویل زم وایم ناامني ده چې د هغه زیاته ناامني ده چې موږ د نورو ولایتونو سره نشو پرتله کولی او دا ناامني بیا ځان ته هم ابعادو لاملونه لري چې ولې را پیدا شوي دي، څنګه را پیدا شوي دي او د کومو ستونزو مشکلاتو لامل شوي دي. د خلکو اقتصاد ډېر ضعیفه دی، خلک بې ځایه شوي دي، کار ژوند نه لري، سرپناه نه لري، ډوډۍ نه لري. که زه ووایم چې په تیرو 15 کلونو کې د حکومت تر کنټرول لاندې ساحې چې د باغران را نیولې ده بیا داسې تر دې شو پورې چې ډېر زیاته ساحه ده، د دې حکومتي یوازې د حکومتي پلوه کسان که موږ وښیو راټول شوي دي په لشکرګاه کې چې اصلا په دغه ښار کې اوس ځایدو گنجایش نشته، نو بیا خو د کار کولو د دې هیڅ نشته. نو د دې ټول بدبختیو لاملونو بیکاری ده چې خلکو ځوانانو جنگ ته مخه کړې ده، جرمونو ته مخه کړې ده، نامنی دغه څه خرابې ده سوي ده په اوس وخت کې خلکو سره په تکلیف دي.
مننه ستانکزای صاحب. پر عواملو یې په د خبرونې په دوام کې بیا هم په تفصیل سره خبرې کوو. زه غواړم له افغان صاحب نه یو ځل بیا وپوښتم چې د هلمند څو ولسوالۍ اوس مهال د دولت په ولکه کې دي، څو ولسوالیو کې لانجه روانه ده او څو ولسوالۍ د طالبانو په ولکه کې دي؟
د هلمند ولایت تقریبا د شاروالۍ په ګډون 14 ولسوالۍ دي. د دې د جملې څخه 6 ولسوالۍ په مکمل ډول چې دیشو، خانشین، نوزاد، موساکله، سنگین، باغران د وسلوالو مخالفینو د دولت په لاس کې دي. نورې ولسوالۍ ګرمسیل ولسوالۍ، ناوی ولسوالۍ، مرجی ولسوالۍ، واشیر ولسوالۍ، د دې تش په نامه مرکزونه د افغان امنیتي ځواکونو په لاس کې دي. د ګریش ولسوالۍ یو ډېر اندازه د دولت په لاس کې ده. وباس او خپل د شاروالۍ په شاروالۍ کې هم تقریبا 4 د باباجي او زده دولت د وسلوالو مخالفینو په لاس کې ده. په 10 موزه کې دا اوس هم جګړه روانه ده. د ښار په 3 موزه کې هم جګړه روانه ده. دغه اوسنی وضعیت دی.
مننه. مخکې ستانکزي صاحب یادونه وکړه چې د ټولو ستونزو اصلي مور ناامني ده، چې دا ډېره دقیقه خبره هم ده. فکر کوي په حکومت ولې کې ستونزې شته افغان صاحب چې ناامني رامنځته شوې دي د نورو ولایتونو پرتله په هلمند کې زیاتې؟
کاملا ستونزې شته. که ستونزې نه وای دغه مشکلات نه راځېدل. دلته په حکومت ولې کې د تیرو 15 یا 16 کلو راهیسې دا ستونزې چې دلته اول لومړی د تشکیل کمبوتی موږ تاسو ټول پر دې باندې شاهدی ورکوم. په دې خبرې هم دا منو چې افغانستان د راځي د نگاهخه د هلمند ولایت یغه په شیلا غټه برخه ده. د افغانستان هلمند ولایت لسمه حصہ د افغانستان تشکیلی د راځي د نگاهخه وخت چې لسمه حصہ تشکیلی نو د پرسونل پولیسو ته امنیتي ملته اردوی ملته د تشکیل چې ورکړی دي دا کم دي. کموږ دلته د ولسوالۍ په تناسب باندې اراضي تشریکو پرز مثال مرجی ولسوالۍ راوخو، د مرجی ولسوالۍ ترڅنګ بل دشت وي، هغه دشت دولتي او هغه وس خلګو نیولې دي. دا بل مرجه جوړه شوی ده. د ناوی ترڅنګ بل ولسوالۍ د ناوی د جوړه شوی ده پر دشت باندې. د ګرمشیل ترڅنګ بل جوړه شوی ده. د موساکله ترڅنګ بل جوړه شوی ده. چې موږ زړه نه پښتکو او زړه شنه راځي ته کوچاغه د دولت سره ثبت املاک دي چې د خلکو املاک دي یا د خلکو مزکی دي. مطلقاً یو نیمایي نور د شتیم ځکه خلکو آباد کړي چې خلکو روش کړي، اولادونه ډیر سیوي، کورونه ډیر سیوي.
ولایتي شورا هم شته چې د حکومتي ادارو دي سیمه ایزه ادارې پر چارو او اجراتو د څار صلاحیت لري. نو تاسو په دغه دوغمره وخت کې دغه ستونزو د حل په برخه کې څه کړی دي؟
ډیر شو پښتنه ده ډیر د ولس د خوشی پښتنه ده ولس هم ټول مردا سوال ورسره ای او زه تاسو تم په اطمینان ویلای سم ټول اوریدونکو تم په اطمینان ویلای سم هلمندیانو تم په اطمینان ویلای سم چې هر ستونزه په ولایتي شورا پښې مربوط وي د ټول سره موږ شریکه کړې دوه واره درې واره متعقبه کړې لکه څنګه چې ما د ریاست معرف مربوط د ښوونکو د نشتون خبره مخکې یاده کړه چې دا غټ مشکل دی چې موږ سره مخې هر وار چې دلته و مرکز هلمند ولایت د مرکز کابل څخه ایحت راغلی موږ دغه د خلکو غوښتنی چې خلکو زموږ څخه کړي دي هغه مو په متواتر ډول ورسره شریکه کړي چې یو فایل زموږ سره پروت دی هر وخت هر هلمندی کولی شي چې مراجعه وکړي چې د دې غوښتنې په باب باندې چې د معرف د معدن د استخراج د کانالونو د پاکاري د اوبو د مارکولو د پروژو د عملي کولو د کلینیکونو د جوړولو د مکتبونو د جوړولو د دا به ټول موږ تاریخ واره ورته یزدو چې دغه د موږ ورکړی دي دا هغه سړی به موسیم چې احمد ول او محمود ته متشکل
دی ډیره زیاته مننه
نو دا غوښتنې مو کړی دي متاسفانه چې تر اوسه پورې عملي شوی نه دي علت هم دا دی چې بدبختیا او اداري فساد ډیر دی
مننه افغان صاحب قدرمن اوریدونکو په سوشل میډیا کې ستاسو ټلیفونونه ته هم ورزو او ستاسو پیغامونه راخلو ګورو چې تاسو څه وایي خو لږه مخکې غواړم چې د ستانګزی صاحب خبرې هم واورم چې خلق عموما تاسو د یو مدني فعال په توګه او د یو خپلواک جرنالیست په توګه له خلکو سره په دوامداره تماس کې است تاسو له خلکو د سیمه ایز حکومت ولې په باب څه اوریدلی ستنګزای صاحب
ډیر مننه تکل صاحب زه لومړی غواړم د افغان صاحب په خبرو باندې یو لنډ نظر واچوم هغه دا چې په دې شک نسته چې هلمند ولایت یو لوی ولایت د ارزیل مخې څخه زیاتې مګر کوم وګورو تکل صاحب په هلمند کې یو بسته قلی اردو چې یو برخه په نیمروز کې هغه وظایف لري نور ټول په هلمند کې د هلمند تشکیلات هم دومره کم هم نه دي چې نن یوازې لشکرګان نشي ساتلی دلته امنیتي ملي اضافي تشکیلات ته جنگ د پاره جوړ کړی دي چې موږ ځنګړي نمونه باندې شو سوي دي چې هغه د دوی خپل د وظایف ترڅنګ موږ وایو چې دلته په تشکیلاتو کې خیالي تشکیلات دي دلته خدمتي دلته د شخصي ګټو لپاره پولیسو د نورو ورګان څخه سرتيري د خپل په کورو باندې ناشتي ماشينو نیمایکی جن نیمایي اشخاص او افراد ته ځي کدا سنوي ولي د اشخاص او افراد چې په کابل کې دي حالت دي غوي په ځینو کمانډانوي او په امیرتون باندې جنگونه کوي خیمه دروي او جنجالونه کوي ځکه چې د دوی حالت چولار شي هغه پولیسو تشکیلاتو کې خیالي تشکیلات دي غوي پیسې او ماشين اخیستي چې نن د بدبختی سبب ګرځیدل دي چې د ټولو بیا رغونه او د پرمختګ د ټولو کارونو مخه نیولای دي نو طبعا ولس ناراض دی ولس خو د حکومت څخه عدالت غواړي د امن په برخه کې په هر برخه کې متوازن انکشاف غواړي نن چې دا ارڅ نهسته نو د دې مسول خو حکومت دی حکومت باید دا شی برابر کړي د ولس لپاره ولس څنګه خپه دی ولس په دې رساحو کې نه یوازې چې خدمات نه لري بلکې دوی د ظلم سره مخامخ دي د دوی حق وړ کیږي نن د بسته کلی اردو پښتون کې د امنیت قمندانۍ پښتون کې د امنیت ملي پښتون کې موږ د یوې لشکرګا څخه د کلاشکو پر مې نسو ګرځولې د خو مخ نسو ګرځولې نن په لشکرګا باندې توغندۍ راځي په وایي دګر کې لګیږي چې الته تیار هم مسافروري تیار هم راغلي د او مسافر هم ناشتي شارت د کښنیو مرمې دګر ارسيږي د ټول مشکل په سات دی باندې باندې ځخ پورته اول باید امدا وکیلان چې زه افغان صاحب ته ډېر احترام لرم واقعا هر وخت کوشش کړی دی مګر په مجموع کې د وکیلانو مسؤلیت دی چې حکومت مجبوره کی چې خپل غوښتنې باندې ومني که تشکیلات کمی پرای کی که خیالي تشکیلات باید مشکل حل کی
مننه ستنګزای صاحب خوش ورزو مستقیمو ټلیفوني تماسونو ته یو اوریدونکو د ټلیفون په مستقیمه لیک را سره دی مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ ولایت په ولایت خبرونه ده
سلامونه او ستانګزی صاحب افغان صاحب سلامونه محمد قاسم ځواک د هلمند ولایت څخه خبرې کوم د هلمند کې موږ د دوه ورځو زیات ضرورت لرو یو امنیتي یو بیکاری چې د بیکاری له منځه لاړ شي دلته خلکو ته کارونه پیدا شي
ځواک صاحب دا ستونزه مخکې یاد شوه تاسو د حل لار لرئ
د حل لار دا ده چې فابریکې باید جوړ شي نو خلک د فابریکو ته لاسرسی پیدا کړي هغه ته کارونه پیدا شي دا د حل لار ده مهم ډیر کارونه دي چې دولت باید پیل کړي هغه د حل لار کولای شي چې ځوانان ته کارونه پیدا شي کارونه څنګه څنګه په زرهاو لیسانس او سمسری درکته درسونه ولېږي کار زمينه نشته دا مجبور دی چې په دې خوا کې د کریږي او تاسو یې دریږي لږ همدغه دغه جګړه
ډیره زیاته مننه ژواک صاحب. یو بل اورېدونکی هم لرو، مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ. ولایت په ولایت خبرونه ده.
السلام علیکم، د هلمند ولایت تنازی ولسوالۍ ستاسو سره په تماس کې یم. افغان صاحب ډیره ښه خبره وکړه. د مدیر معرف په بخش کې موږ ډیر مشکلات لرو، ډیر کریم مشکلات دي او دا ډیر زموږ لپاره ست نه مشکلات دي. موږ دلته یوه ښوونځی که زه مثال درکړم، یوه ښوونځی ده اتلس شعبې لري، په اتلس شعبو کې استادان شپږ استادان لري. نو دا ډېر د یو استاد به څنګه وکولی شي درو سمپو ته درس ورکړي چې په هغه هم په هر سیم کې اویا او اتیا کسانان شتون لري. امنیتي ستونزې د حل لاره دغه ده چې دولت، مرکزي دولت و هلمند ته پاملرنه کوي. د هلمند څخه پام اړولی دی، هلمند ته په لومړي سر کې هلمند ته توجه نه ده شوې. په هغه مخکنیو وختو کې هلمند ته توجه نه ده شوې. کله هلمند ته لشکرګاه پورې جګړه راورسېدل نو بیا وروسته مرکزي دولت پاملرنه ورته
وکړه. ډېره زیاته مننه ستاسو له ګډون نه. یو بل اورېدونکی هم دی، مهرباني وکړئ خپل نوم ووایئ او د ولایت په ولایت خپرونې ته څه پیغام لرئ.
هغه امیر د جلال آباد نه تاسو سره تماس کیم. زما د افغان صاحب نه، افغان صاحب څه فکر کوي؟ یوازې د هلمند د ولایت مقام او بعضې نور دولتي دوایر چې په داخل د لشکرګاه کې دا دولت سره دي، نورو ټولې ولسوالۍ سنګین، مساقله، نوزاد، ناوه، حتی د خاري او برخه د باباجي سیمه چې همدا اوس مخالفین پکې فعال حضور لري، دا د ټول هلمند سقوط په معنا نه ده. څو ورځې مخکې د ملي امنیت معاون هلمند ته سفر کړی، دا جناب وایي هلمند به هېڅکله سقوط ونه کړي. افغان صاحب، تاسو د ملي امنیت د معاون نظر علي صاحب د خبرو سره موافق هستئ او که نه؟
مننه. افغان صاحب موافق هستئ؟
موافق په یوه دغه باندې یم چې سکوت بنه کړي. د مرکزونو شان دوی زور باندې والی دي. دلته یوه خبره په دې ځای کې ده چې دولت چې هر وخت جګړه کړې ده، هغه د ولسي خلکو د ژوند د خوندي ساتلو لپاره محتاطانه قدم ایښی دی. په یو بل لحاظ بیا موافق نه یم، نو تر څه وخته پورې به دا جګړه پر موږ باندې دا شانی چې روزمره به موږ په جنګ کې روان یو. نو باید زموږ غوښتنه دا ده چې امن راشي. که امن نشي راتلی نو دا دولت باید خپله دا څرګند کړي خلکو ته، ووایي چې نور زموږ خبره تر توان تیره ده. په دې بیا نه یم موافق، په دې خاطر چې پر هر ولسوالۍ او دې سیمو باندې دوی زور والی دي. او دوی د خلکو د کوره څخه د سپر په کار اخلي. دلته بیا زیاته مرګ ژوبله را بس کیږي. اوس په بولان کې چې جګړه روانه ده، د اکثرو خلکو څخه چې ما پوښتنه کړې ده، روژه مبارکه ده. نه د دولت پر خوا وایم، نه د طالب پر خوا وایم، روژه مې هم د ځان او د الله جل جلاله د پاره نیولې. د اکثرو خلکو څخه چې ما پوښتنه کړې ده، وایي طالبان مو بې پوښتنې په کور را ننوځي، وایي د کور څخه وزه کور علاقه.
خبره دا ده چې نه د طالبانو استازی په دې پروګرام کې شته او نه د حکومت استازی شته چې دې پوښتنو ته ځواب ووایي. کاشکې دوی حاضرېدلی چې په دې ډول خبرونو کې برخه واخلي او د خلکو هغه اصلي پوښتنو ته ځواب ووایي. ستانکزی صاحب، دلته ډېرې نورې ستونزې هم یادیږي، یعنی یوازې د معارف ستونزه نه ده. دلته د حکومتولۍ په ستونزو باندې خبرې کېږي. دا د مخکنیو اورېدونکو نظریات تاسو څنګه ارزوئ؟
په دې کې شک نشته چې ښه حکومتولۍ چې موږ یادونه کوو، هغه په تمامه معنا سره خلکو ته متوازن انکشاف وړاندې کوي، خدمات وړاندې کوي، خلک په کار کېږي، خلکو ته کار پیدا کوي، خلکو ته امنیت راولي. نو په دې باندې که موږ وژغېږو، موږ په کومه برخه باندې وژغېږو؟ اوس خو په هلمند کې موږ دا